په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته هر کله ډېره برخه یې د ازادي مجلې ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. د کابل په پغمان ولسوالۍ کې یو ښځه او درې سړیان د طالبانو د یوې محکمې لخوا شل درې وهل شوي او په درې میاشتني بند محکوم شوي دي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې پرون چهارشنبه په یوه اعلامیه کې د دغه حکم د عملي کېدو خبر ورکړی او ویلي دي چې محکوم شوي کسان په قرغې سیمه کې نیول شوي وو. د سترې محکمې په اعلامیه کې ویل شوي دغه کسان د اخلاقي فساد په تور نیول شوي وو. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. طالبانو تر دې وړاندې هم په کابل او ولایتونو کې یو شمېر تورن کسان په عام محضر کې په درو وهلي چې د بشري حقونو د ملاتړو بنسټونو غبرګونونه یې پارولی دي. دغه بنسټونو په درو وهل غیر انساني او ظالمانه کار بللی، خو د طالبانو حکومت یې ننګه کړې او دی د شریعت تطبیق بللی دی. افغانستان او ایران د ریل د همکارۍ د پراختیا هوکړه لاسلیک کړه. باختر دولتي آژانس چې د طالبانو په واک کې دی ویلي دا هوکړه پرون چهارشنبه د افغانستان د ریل پټلۍ د عمومي رئیس ملا بخت الرحمن شرافت او یو ایراني پلاوي ترمنځ په هرات کې لاسلیک شوه. د خبر له مخې د هوکړې له مخې به ایران او افغانستان یو له بل سره د خواف هرات د اوسپنې پټۍ د پراختیا او د ورېښمو لارې د بیا پرانیستو هڅه کوي. دا هوکړه داسې مهال لاسلیک کیږي چې د سیشن بې پورز د ایران او افغانستان ترمنځ د هرات خواف پر ریل پټلۍ د توکو د لیک را لیک بهیر پیل شو. د سالنګونو د لویې لارې د 80 کیلومتره سړک د بیا رغونې پروژه پیل شو. دا پروژه په شمالي او جنوبي سالنګ کې پلي کیږي چې د افغانستان نه شمالي او شمال ختیځ ولایتونه او څلور سوداګریز بندرونه له کابل سره نښلوي. د طالبان حکومت پرون چهارشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه پروژه د خصوصي شرکتونو لخوا په دو کلونو کې بشپړیږي. په اعلامیه کې ندی ویل شوی چې پر دغه پروژې څومره لګښت راځي. د سالنګونو لویه لاره چې یوه برخه یې په تونلونو کې دننه ده، له څو کلونو راهیسې کنډو کپره پرته ده او موټر چلوونکو او مسافرو په زلونو په اړه شکایتونه کړي دي. د پاکستان پاوز پرون چهارشنبه د بلوچستان په ژوب ولسوالۍ کې د وسله والو لخوا پر یوه پوځي مرکز د برید په ګډون په سیمه کې د نښتو په ترڅ کې د دولسو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړ. پاوز او امنیتي چارواکو وویل په ژوب کې پر پوځي مرکز د وسله والو په برید او له هغې وروسته نښتو کې نهه سرتیري وژل شوي دي. پاوز په یوه بله جلا پیښه کې د درې نورو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی او ویلي دي چې دغه سرتیري د دې ایالت په سوی ولسوالۍ کې پر درنو وسلو سنبالو ترهګرو سره د ډزو په تبادله کې وژل شوي دي. پاوز تېره شپه ناوخته اعلان وکړ چې په ژوب کې پر پوځي مرکز د وسله والو له برید وروسته تصفوي عملیات پای ته ورسېدل او ټول پنځه برید کوونکي په ځوابي ډزو کې ووژل شول. د تحریک جهاد پاکستان په نوم یوې نوې جوړې شوې ډلې په ژوب کې د برید مسؤلیت اخیستی او په یو بیان کې ویلي چې د هغو وسله والو تصویرونه او ویډیوګانې به خپرې کړي چې په دغه برید کې برخه درلوده. د پیسو نړیوال صندوق IMF پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې پاکستان ته د 3 میلیارد ډالرو پور تصویب کړ. دغه اقدام بخښي دا هېواد د پورونو د بیرته ورکولو د ستونزې له امله له دیوالي کېدو وژغوري. دغه نړیوال مالی ماسی وویل چې اجرایه بورډ موافقه وکړه چې دغه پیسې به د نهو میاشتو په موده کې پاکستان ته ورکول کېږي تر څو د دې هېواد د اقتصادي ثبات د پروګرام ملاتړ وشي. دغه اعلان څه کم دوه اونۍ وروسته له هغې کېږي چې د پاکستان د صدر اعظم د هېواد د مالي وزیر او یو شمېر نورو چارواکو د څو غونډو په نتیجه کې پاکستان او IMF اعلان وکړ چې دواړه لوري پر یوه پلان سره سلا شوي دي. او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی اوګندا ته چې د همجنس پالنې په اړه په نړۍ کې تر ټولو سخت قوانین جاري کړي د سفر په ترڅ کې د همجنس پالنې په اړه د لویدیز لیدلوري وغندل. رئیسی وویل نن ورځ لویدیز هڅه کوي چې د همجنس پالنې مفکورې ته وده ورکړي او دوی په دې کار سره د انسانانو د نسل د له منځه وړلو هڅه کوي. د اوګندا ولسمشر یوویری موسیویني په می میاشت کې یو قانون توشه کړ چې شدید همجنس پالنه سخت جرم ګڼي او همجنس پالانو ته د عمر قید سزا ورکوي چې پر دې اقدام د بشري حقونو مدافعانو، ملګرو ملتونو، نورو جنسیت خوښونکو او لویدیزو قدرتونو غوسه څرګنده کړه. ازادي رادیو اوري لکه څنګه چې خبرونه په فایل کې مو ویل دي، خبرونه ډېره برخه ازادي مجلې ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. د انجونو د تعلیم فعال او د نوبل د سولې جایزې انګټونکې ملالې یوسفزۍ وایي هیڅ کله د دې تصور نو کړی چې په افغانستان کې به یو وخت نجونې له زده کړو بې برخې کیږي. ملال یوسف زید نړۍ مشرانو غوښتل چې زده کړو ته لومړیتوب ورکړي او په همدې برخه پانګونه ډیره کړي. هغې د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته په وینا کې دغه راز وویل، افغانستان دا مهال د نړۍ په کچه یوازنی هیواد دی چې نجونې او ښځې له زده کړو بې برخې دي. دغې غونډې ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد هم یو لړ څرګندونې کړي چې جزئیات په دې راپور کې اوري.
د انجونو د زده کړو فعاله او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملالې یوسفزۍ وایي هیڅکله دا فکر نه کوي چې افغانستان کې به د انجونو د تعلیم په برخه کې بشپړ شاتګ کیږي. ملالې چې پرون چهارشنبه د خپلې کلیزې په مناسبت په نیویارک کې د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته له نایجیریا خبرې کولې وویل، د نړۍ مشران باید پر تعلیم پانګونه وکړي. هغې د نجونو د تعلیم په برخه کې افغانستان د نړۍ په سطحه تر ټولو ناوړه وضعیت کې وباله.
10 years ago millions of afghan girls were going to school.
لس کله مخکې میلیونونه افغان نجونې ښوونځیو ته تللې. د هرو دریو ځوانو ښځو له ډلې یوه یې پوهنتون کې وه، خو اوس افغانستان د نړۍ په کچه یوازینی هیواد دی چې نجونې او ښځې له زده کړو منع کړي دي. د یوې پیغلې په توګه زه پوهېدم چې پرمختګ به ورو وي، خو د یو بشپړ شاتګ د لیدو هیڅ تمه مې نه درلوده. اوس په ټول هیواد کې نجونې له ښوونځیو منع شوي، کورونو کې بندې پاتې دي او هیلې له لاسه ورکوي.
لکه
چې طالبان د 2021 کال په اگست میاشت کې واک ته ورسېدل، له شپږم ټولګي پورته یې د نجونو ښوونځي بند کړل او د تیر کال په ډسمبر میاشت کې نجونې له پوهنتونونو هم منع کړې. پر تعلیم سربیره افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر کار او یو شمېر نورو ټولنیزو فعالیتونو هم محدودیتونه لګول شوي دي. په همدې حال کې ملګري ملتونه وایي دا مهال د نړۍ په کچه 190 میلیون نجونې له تعلیمه بې برخې دي چې ډېره برخه یې افریقایي، آسیایي او د منځني ختیځ په هیوادونو کې دي. د ملالې د کلیزې په مناسبت غونډه کې د ملګري ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینې محمد چې 13 جنوري میاشت کې افغانستان ته هم سفر کړی و خبرې وکړې. هغې که څه هم د افغانستان پر وضعیت مشخصې خبرې ونه کړې، خو د نړۍ پر مشرانو یې غږ وکړ چې هیڅوک باید د تعلیم له حقه بې برخې نه کړي.
Malala and the UN know that this is not a wish, it's not a dream.
Malala aw malgri milatuna pohigi che da ye wahila wa khyal na dai balki da bashar asasi haq dai mug bayat pa waqi da wal da haq tolo tawar kro aw chuk tre be barkhin kro da hari ka che mashran che di bayat da malali khabari wawri aw para talim pangawna wakri dui hamdaus bayat da kar wakri.
طالبانو په وار وار ویلي چې حکومت یې د نجونو د زده کړو مخالف نه دی، خو په خبره دوی د نجونو خوندي تعلیم ته د شرایطو پر برابرولو کار کوي. بل لوري ته د طالبانو د بیا واکمنۍ له پیله بېلابېلو ولایتونو کې د نجونو د دیني زده کړو مدرسې پراخه سوي چې په ظاهره یې طالبان د ښوونځیو او پوهنتونونو یو بدیل بولي. په یوه نوي ګام کې د سې شنبې په ورځ په ننګرهار کې د نجونو یوه مدرسه پرانستل سوه چې د 1200 زده کوونکو وړتیا لري. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د دغه مدرسې د مشر همت الله قریشی په حواله لیکلی چې دغه مدرسه کې پر دیني زده کړو سربیره نجونو ته د انګلیسي، کمپیوټر ساينس، حرفو زده کړې هم ورکول کیږي. دا چې طالبان د خپل واکمنۍ په نږدې 2 کلونو کې ولې نجونو ته د ښوونځیو او پوهنتونونو دننه د عصري زده کړو زمینه نه ده برابره کړې، هغه پوښتنه ده چې لا هم بې ځوابه پاتې ده.
د انجونو د تعلیم فعال او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملالې یوسفزۍ وایي افغانستان د نړۍ په کچه یوازنی هیواد دی چې نجونې پکې ښوونځیو او پوهنتونو ته نشي تللی. نوموړي دا څرګندونې پرون چهارشنبې له نایجیریا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته وکړې. بل ورته طالبانو په ننګرهار ولایت کې د نجونو لپاره یوه لویه مدرسه پرانسته چې د 1200 زده کوونکو وړتیا لري. پر دې موضوع اسدالله لودین د چارو له شنونکي قیس زهیر سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې دي چې آیا طالبان هڅه کوي چې د عصري علومو پر ځای دینی علومو ته ارجحیت ورکړي.
طالبان په اساسي توګه افراطي مذهبي متاثر دي و دوی بنیادی ستونزه د تعلیم د انجونې و صد نارینه چې د شزهی عصري علوم سره مخالفت لري، خو افراطی مفکوره، افراطی تندروی مفکوره چې طالبانو دغه نه متاثر دي و اساسي توګه مغه دی چې طالبانو د انجون عصري زده کړو پاکله مخالفت کوي.
ظاهر صاحب طالبان په یو ډول د انجونو دینی مدرسې د ښوونځیو بدلې بولي، دا ګام څنګه ارزوي او کله چې طالبان د انجونو مدرسو ته زمينه او شرایط برابروي ولې ښوونځیو ته نشي برابرولی؟
بل طالبان غواړي چې نړیوالو سره یو لوبه وکړي او وښيي چې دوی جنسیتي تعبیز نه لري، لیکن اعلان کوي چې موږ انجونو ته تعلیم ورسره منو په اسلامي چارچوکاټ کې. په اصل کې په عصري علوم سره دوی مخالفت لري و نه غواړي چې تعلیم تدریس شي و خلک په هغه روښنایي ته ورسیږي، و هغې تر څنګه غواړي په نوم دي چې موږ مکاتب خلاص کړي دي چې انجونو ته یا هلکانو ته دینی مدرسې. هدف دا ده چې د افراطي تفکر نور هم په افغانستان کې نهادینه یا ترویج کړي. بل پیام هدف دا ده چې نړیوال سره دوی وښيي چې موږ مکاتب یا ښوونځي انجونو ته یا خلکو سره معمولیت نه لرو.
په ننګرهار کې د انجونو یوه لویه مدرسه پرانستل شوه چې 1200 انجونې پکې په یو مهال زده کړې کولی شي. مسؤولې ویلي چې عصري زده کړې به هم پکې وي او ټول امکانات پکې د خزینه ښوونکو لخوا مختزي. له ښوونځیو سره یې توپیر پڅ کېدی.
مډرن افراطیان همیشه غواړي چې ځان وښيي چې موږ علمي ډګر کې ستونزه نه لرو یا علم سره مخالفت نه لرو. تاسو د داعش ډله وګورئ، تاسو نور افراطی د القاده ډله وګورئ، دوی وایي چې موږ کمپیوټر او ساینس، لیکن دوی هغه کمپیوټر او ساینس هم صلح آمیز نه کاروي. هدف یې دا دی چې هغه په د یو وحشت یا ترویج د خشونت، ترویج د خپل افکار لپاره وکاروي و دا یو وسیله ګڼي، نه د اصل هدف د انساني د ژوند نجات لپاره. ځکه چې دوی که اعلان کوي چې نجونو ته موږ مدرسې سمبالوو په د عصري علومو سره، دا یو دروغ د محض دی. په اصل کې موږ باید که واقعا کار وکړو، که طالبان غواړي کار وکړي، د افغانستان نصاب عصري باید لاسوهنه پکې ونکړي، په نوم د اسلام پکې تغییرات رانوړي و د افغانستان عصري علوم ته اجازه ورکړي چې په مکاتب او ښوونځیو په پوهنتونونو کې تدریس ورکول سي و استادان ته حق ورکول سي چې شاګردان ته اصلي علوم ورسوي، نه د افراطګرۍ مفکوره ترویج کې. اوس که ازادي بیان که طالبان وي، هر څه دوی وي فقط ابزاري کاروي و د خپل اهداف مقاصد، و دا یو سمبولیک شکل لري.
د ملاله یوسف زیدی وروستیو څرګندونو په افغانستان کې د دینی مدرسو پر مسلې د چارو لشنون کې سره مرکوه او بخی د چارو لشنون کې قیس زهیر سره مرکوه.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
د نورستان د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې وروستیو بارانونو ګلۍ او طوفان یې کښتونو او باغونو ته ډیر زیان رسولی دي. د ځایي اوسیدونکو په وینا ځمکې یو فصله دي او هغه هم ورته ګلۍ، شدیدو بارانونو او طوفان په نشت حساب کړي دي. دوی له حکومت او مرستندویو مالی ماسو د مرستو غوښتنه کوي.
د نورستان په لویدیز کې تر ټولو لرې پرتې ولسوالۍ منډول اوسیدونکو باید د چنګاښ میاشتې د برکېدو سره یې په سیمه کې شدیدو بارانونو، ګلۍ او سیلابونو ورته ګڼ مالی زیانونه اړولي دي. د منډول وسیدونکو محب الله راته ویل زمکه یو فاصله دی او کوم کښتونه چې پکې کارلی وو هغه توپان او غلې په بشپړ ډول لمنځبړي او باغونه ورته لمیوه څنډلې دي.
په نورستان ولایت کې په منډول ولسوالۍ کې هم غلې ورېدلې دي، هم ډېر سخت باد شدید باد او توپان راغلی دی. تقریبا ډېر د خلکو د بزګرانو زمکه خراب کړې دي، حاصلات خراب کړې دي او عین شکل د باغدارانو هغه میوې خراب کړې دي. نو باغداران او بزګران
ځایی اوسیدون کې وای په تیره څه باندې یوه میاشت کې سیلابونو په سلګونو څاروي وژلي، ویلي سربندونه، سرکونه، لارې او په سلګونه جریبه کرهنیز ځمکه یې وړې ده او په خوړونو یې بدله کړې ده. په نورستان کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست چارواکي هم وای د ولایت په بیلابیلو برخو کې باران، توپان، ګلۍ او سیلابونو خلکو ته زیانونه رسولي، خو له ټولو زیاته یې د منډول ولسوالۍ ځپلې چې دوی د زیانونو اندازه او ستونزې د حکومت مشرانو او مرستندویو مؤسسو سره شریکې کړې دي. د یاد ریاست د کرنیزو چارو مسؤول انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل
د دوی هغه تلفات او د دوی غوښتنې خپل لوړو مقامات او همدارنګه خیریه مؤسسات سره شریکې کړې دي او د هغوی روښانه ګاډن کار شوی شي. انشاءالله عاجل به د دوی سروې وشي او دوی ته به اړتیا وړ مواد انشاءالله ورسېږي. په کامدېش کماری ګل کلي کې او د وایګل په کون کې دي کوم سیلابونه راغلي ول تم تلفات وخت
د نورستان په منډول ولسوالۍ کې په داسې حال کې بارانونو، سیلابونو، غلۍ او توپان ځپلې بزګران، بڼوال، څاروي لرونکي او نور خلک شکایت کوي او د مرستو د نه رسېدو له امله ګیله کوي چې د یاد ولایت په وانتویګل ولسوالۍ کې بیا سیلاب 15 تنو ته مرګ ژوبل اړولې. په کامدېش او د کونړ په یو شمېر ولسوالیو کې هم شدیدو بارانونو، غلۍ او نورو طبیعي آفتونو خلک سخت زیانمن کړي دي.
د نورستان د منډول ولسوالۍ د اوسیدونکو د شکایتونو په باب مو واورېدل. په هلمند کې بیا خلک د ګرمۍ له نوې څپې څخه شکایت کوي. دوی وایي چې په هلمند کې په دې وروستیو کې د تودوخې درجه د سانتیګراد په کچه تقریبا 45 درجو ته رسیدلې او د غرض برېښنا هم نه لري.
میرویس اخلاقی هم دی هلمند ولایت هلمند که گرمی خواه که سر زیاده ده او بیا نن زخپل ده دو درو کورونوی تا مدواره لولو گو ده دولدی پکی وست نده ده ده کشناک پکا نده دلتا پا هلمند که دیر ارمانی کورونوی تا شپیا سباکی ده گرمی تا نکولر لری نه پکا لری او نه هم بیتری لری چی ده اشتباده جنی وکی
زم محمد الله ده هلمند ولایت ده مساکلا ده ولسوالیس گرمی خود هست گرمی ده برور چیوه غرمه مم نه کشنیانو خوب کرده نه مش کرده ده کولر دغه نزد نه لري هر څو نږدې سو معنا که دغه تاثیر پر سړي کوي یوه غرمه م خوب نه دی کړی او د برق برابر چې سو برق په مساکلات په څلورو 15 شپو کې شپور شپو کې او وش پر راځي هغه م لاړ چې وراسي لاړ چې وراسي برق هم لیدلې نه دی.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچای په نورستان کې د تاریخي شخصیت نائب سالار عبدالوکیل خان د کلا حال درکو.
تخریب خطرې زیات شوې دي، غواړو چې د حکومت او هم د خارجي مؤسساتو توجه د دغه ودانې د ساتلو د لپاره جلب کړو.
په خبرونه کې لیکوال او شاعر عالم ګل سهار سره شخیدلیم چې په جرمني کې د کډوالۍ شپې سبا کوي.
کله چې سړی یو نوی ځای ته ځي له نوې ستونزو سره مخامخ کېږي، له ربې رانیولې د کارونو تر د ځای کېدونو کېدنو کنه دغه احساس هم تګر کوي.
د افغان میرمنو د آنلاین بهیر د غړیو شعرونه لرو، غبرګې کیسې خبرو او دا به هم واوري. دا پلنډي کوتل کې د وی دودي زميلي موسیقي ده. دا میله له نورو کې سو هم تشانه ده. د نورستان مرکز اړوند د کانتی واپه دره کې د نائب سالار عبدالوکیل خان کلا د بجاړې دوله ګوار سره مخامخ ده. نائب سالار عبدالوکیل خان د برتانوی لشکر خلاف د افغانستان د استقلال بیرته ترلاسه کولو د څلورمې جبهې قمندان وو. کله چې غازی امان الله خان وطن پریښود، نائب سالار عبدالوکیل خان خپل پلرنی ټاټوبی کانتی واته ولاړ. هلته یې د ولسونو په همکارۍ پر نشترو د پوښل شویو هسکو غرونو په منځ کې پر یوه هواره غونډۍ کلا جوړه کړه. دغه کلا اوس نړۍ شي که یې غم ونخوړل شي. نور تفصیل د روح الله انوري په دې راپور کې.
نائب سالار عبدالوکیل خان د نورستان مرکز پارو نړوند د کانتی وادری مرکزی کلی اوسیدونکي او انګریزانو د استقلال بیرته اخستلو د څلورمې ختیځ جبهې بریالي قومندانو له انګریزانو یې د دیر چترا لمبربټ او ارنویو سیمې ونیولې او د هیواد د خپلواکۍ بیرته اخستلو جګړه کې مهم رول ادا کړ. کله چې غازی امان الله خان په 1929 زیږدیز کال کې له هیواد ووتلو، نو نائب سالار عبدالوکیل خان هم بیرته خپل کلی ته ستون شو. هلته نورستانیان ورته د نختارو او جنغوزیو په لوړو او دنګو شنو ونو پوښل شوو غرونو په منځ او د کانتیوا درې په زړه کې په هواره غونډۍ یوه درې پوړیزه کلا جوړه کړه. د نائب سالار عبدالوکیل خان د مشر زوی تورن جنرال محمد سفر غرزی زوی اکبرجان غرزی چې اوس مهال واویا کلن دی، د خپل نیکه او د کلا جوړولو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
زمانی کارادت امان الله خان از افغانستان برآمد،
کله چې حضرت امان الله خان له افغانستان ووتلو، نائب سالار صاحب نورستان ته لاړ. هماغه وخت دغه کلا جوړه کړې ده. یاد کلا درې فوټه څلور برجونه 15 خونه او درې برنډې لري. د نورستان ټولو خلکو د نوموړي کلا په جوړولو کې برخه اخیستې وه او یو قومي اشر یې کړی و. دا کلا د دې لپاره جوړه شوې چې د نورستانیانو د راټولېدو او جرګو مرکز وي.
خاني کولیګ مردم نورستان بشه.
اکبرجان غرزی وایي نائب سالار عبدالوکیل خان د نادر خان بیا واک تر رسیدو پوري په خپل سیمه او جوړه کړي کلا کې پاتې شو او له هغه وروسته کابل ته لاړ. قومي مشر انجنیر محمد عیسی وحدت هم راته وویل د نائب سالار کلا یو مهمه تاریخي ابیده ده چې یو وخت پرې ټول نورستانیان راټولو او ورسره د افغانستان د خپلواکۍ بیرته اخستلو د تاریخ مهمه برخه غوټه شوې ده. هغه له اوسنی حکومت یونسکو او مرستندوی ادارو غواړي چې د نائب سالار عبدالوکیل خان په نوم جوړه شوې دغه ارزښتناکه کلا دی بیرته ورغوي او لړنګېدو دی وساتي.
نائب سالار عبدالوکیل خان چې د شرقي زون د څلورمې جبهې قومندان او د انګلیسانو په مقابل کې او بیا په خپل پلارنۍ کلی کې یعنی کانتی وای مرکزی کې یو ودانۍ جوړه کړې ده چې تر اوسه شته ده، ولی تخریب خطرې زیات شوې دي. غواړو چې د حکومت او هم د خارجي مؤسساتو توجه د دغه ودانۍ د ساتلو لپاره جلب کړو.
په نورستان کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسولین هم وایي په یاد ولایت کې د نائب سالار د کلا په څیر زیات تاریخي او لرغونی ځایونه شتون لري چې د بیا رغولو او ساتنې لپاره یې اړوندو حکومتي ادارو سره خپل وړاندیزونه شریک کړي او له نړیوالو مرستندوی ادارو او د تاریخي ابیداتو د ساتنې په برخه کې کارکوونکو ارګانونو څخه د همکارۍ غوښتنه کوي. د یاد ریاست سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل:
د بیا رغونی برخه کې مخبل حالې ځلې کړي دي. مرکز سره مو وخت په وخت دغه موضوع شریک کړي ده او لګیا یو تر څو یادې سیمې او تاریخي ځایونه اولن دولت سره ثبت شي او بیا دویم قدم کې ورغول شي.
نائب سالار عبدالوکیل خان په 1245 لمریز کال کې د نورستان په کانتیوا دره کې زیږیدلې. کله چې مشر ورور ملک سفید خان د بدخشان او نورستان په لار کې ووژل شو، د وخت حکومت عبدالوکیل خان کابل ته وغوښت. هلته یې یو څه نظامي زده کړې وکړې او له هغه وروسته یې د انګریزانو سره د جګړې د څلورمې جبهې د قومندانۍ په ګډون په بیلابیلو پوځي مقامونو دندې ترسره کړې. نائب سالار عبدالوکیل خان په 1409 لمریز کال د اسد په 14 نیټه د پروان ولایت په باغیارق سیمه کې ووژل شو او د کابل په تپه مرنجان کې د نادر خان قبر ترڅنګ خاورو ته سپارل شوې ده. د نائب سالار عبدالوکیل خان نورستانی کړو خدمتونو ته په کتو د وخت حکومت د دې مزنګ څلور لارې کې
د هغه په نوم یو څلې جوړ کړ. اوسنۍ جوبن او د دې شاوخوا ساحه د بریکوټ په نوم ونوموله. همدارازې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د قبایلو ریاست ته مخامخ د عبدالوکیل خان لیسه هم آباد کړه چې تر اوسه هم په خپل نوم پاتې ده.
په نورستان کې کچرته د تاریخي شخصیت نائب سالار عبدالوکیل خان د کلاخ مون خوړل شي و په نړۍ شي. لېبي خبرتیا ورسته شیرونه لرو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر د دوو غړیو شعرونه لرو، د شیبې گهیس او نرگس صحاق. لومړی په داخلي صحاق شعر سره واورو، بیا په داخلي گهیس شعر.
په نخرو یې سماوم د شیطانې لوپټه، هیڅ راته نه ښکاري چې وی د غریبۍ لوپټه. زه پښتنه لتا پښتون جانانه کمه نه یم، زه پښتنه لتا پښتون جانانه کمه نه یم. ته چې پګړې لرې زه هم لرم پرګې لوپټه. زه په غربت کې هم غرور څه د خانې لرم، زه په غربت کې هم غرور څه د خانې لرم. نه می خوهیږي چې په سر کړم پردې لوپټه. خاوند خیر کړي رب خیر کړي دا بچی کېږي اوس، په لاس یې پاتې شوله بیا د لیونې لوپټه. نن یې لېږلې نرګس ګلې مسافر لالي ته، ها پولیدار ها زونډیدار ها پخانې لوپټه.
لاغلی صحاق خمننه و سمبل شیر دبل شاعر شیبی که هیچ شیر.
اختر دی خوشحالی دا پلاسو بانده نکریزه، اختر دی خوشحالی دا پلاسو بانده نکریزه، و شایخی پلاسو دیچا پبخو بانده نکریزه. انہیں میں نہیری کی داش پر ڈیر ڈیر رایا دی گی، انہیں میں نہیری کی داش پر ڈیر ڈیر رایا دی گی. حگے بکے خود لے ویختو باندھ نکریزے، رانجا لونگ سرخی او سفید د سنگار تو کے، رانجا لونگ سرخی او سفید د سنگار تو کے. راوڑی بنجارہ دا پخلتو باندھ نکریزے، د کلی ما خامیا بولے حگا شور د نشتہ چنجونی کی خودے با پلاسو باندے نکریزے، کلی ما خامیا ولی حقا شور دنشتا چنجونی کی خودے با پلاسو باندے نکریزے. و دانوی زمانہ شوا پا نقشنو کی ہم فرق دائی، دانوی زمانہ شوا پا نقشنو کی ہم فرق دائی. شیبا با ہم اگدیوس پا نخرو باندے نکریزے، اختر دے خوشحالی دا پلاسو باندے نکریزے، و چایخی پلاسو دی چا خو باندے نکریزے.
لاغلی گهیز سخم مننه چی دا شیر پر آزادی راڈی مجلی پروگرام لورا ولی وو. پدی خبرونه که وڑاندی دوی لند کسی هم لرو، خولیوی خبرتیا و روستا للیکوال او شاعر عالم گل سحر سره شخی دلایم چې څه شی د دې سبب شوی دی چې نن سبا ډیر لیکوالی نه کوي.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو.
عالم گل سحر چبان دي څلور کاله مخکې په جرمنی کې د افغانستان د سفارت فرهنګي اتشه مقرر شو. په کابل کې د نظام له بدلیدو وروسته دی په جرمني کې د کډوال په صفت پات شو. په دې موده کې د دوی لښ لیکنې خپرې شوې او چاپ شوې دي. لسهر صاحب څه به واورو چې علت یې څه دی؟
که البته دغه ځای تغیر او د دندې او د نورو یو څه تاثیر لري په ځوان باندې عام ذهن خو دغه شي ده. ولې ما لیکنې کمې شوې نه دي په خپله کړې مې دي منتالر په نورو برخو کې مصرف شوی یم. لیکنې مې شوې دي پخوا به مثلا شعرونه او کیسې دا به وو، اوس مې شاید داسې لیکنې کړې دي هغه د خپل دندې په ارتباط مسلک په ارتباط فرهنګ او د ادبیاتو برخه کې یا د افغانستان او د المان د فرهنګي اړیکو په برخه کې د المان د فرهنګ په برخه کې بعضې لیکنې هم کړې دي البته خو ډېرې نه. نو دلایل خو بیل دي ډېر دي په دې برخه کې سړی ویلی شي چې
خو تاسو خپله وایسئ چې دا لیکنې مو کړې دي لیکن ډېرې نه. سوال هم دا ده چې ولې ډېرې نه؟
خو مخکې مو ویل چې دا د ځای تغیر تاثیر لري کله چې سړی یو نوي ځای ته ځي او له نوې ستونزو سره مخامخ کېږي، له ژبې رانیولې د کارونو تر د ځای په ځای کېدلو او هغه هم تغیر کوي که نه. دغه احساس هم تغیر کوي چې سړی مدیریت کوي که نه. مثلا په افغانستان ټول وطن ګورې یو ډول احساس کوي او بل ځای کښې بل ډول احساس کوي. مثال په ډول باندې کله چې په خپل وطن کښې ته خپل مثلا یو منظره ګورې، یو ونه ګورې، یو شی ګورې که نه، تا ته یو ډول احساس درکوي، په بل وطن کښې تا ته بل ډول احساس درکوي.
دغه بل ډول احساس په خپله هنر ده، په خپله تخلیق ده.
خپله په باور یم چې مثلا بل هېواد کښې که ته سفت وینې یو ټولنې پرمختګ ګورې که نه، یا یو ښه ځای ګورې، تا ته یو بل احساس درکوي. هغه احساس شاید د بدنیتۍ احساس وي که نه، یو ډول د حقارت هم احساسوي که دا سړی وکولی شي چې دا هماغه ډول چې وکولی شي بیان یې کړي، نو رښتیا هم چې نوی شی راځي او ډېر تحصیل لري. ما دا هڅې کړې دي په خپلو لیکنو کښې تر ډېره حده، خو زه پوهېږم چې بریالی نه وم پکې ځکه مې نشر کړې هم نه دي.
تاسو ډېر شعرونه هم لیکلي دي، که د شعر برخې ته راشم، په افغانستان کې ډېر لیکوال په دې باور دي چې شعر الهام دی، نو د الهام مرغه خو باید په جلاوطنۍ کې مرور نه شي.
بلې بلې مرور نه شي. زه په څه باور یم، زما به مخکې هم چې دغه د جلاوطنه لیکوالو شعرونه لوستل که نه اکثره وخت بعضې وخت ښه، یو خو دغه شي څه شی چې نه وي لکه نور خلک یا د تاسې نور دوستانو لیکنې چې هغه موږ ته نه وي نوې تجربه را انتقالوي، دا سمه خبره ده. اما هغه چې زه چې په یو ډول یې لیکې لکه پخوا دي چې لیکل، دا بیا شاید نوی نه وي. زه خپله په دې باور یم چې کله ته په بل وطن کې یې ښه به دا وي د دې ځای باندې چې زه خپل شعر بیا هم تقریبا هغه رقم وړاندې کړم، په دې به دا ښایي چې زه د دغو نورو ټولنو په باره کښې نوې خبرې خپلو خلکو ته وکړم. یعنې هغه مثلا د دوی ادبیات سړی وژباړي، د دوی د فرهنګ د نورو برخو نه خپل خلک خبر کړي، دا به ښایي. ما هڅه زیاته دغه په دې برخه کښې ده چې زه وکولی شم چې نوې څه ورکړم.
کله چې مکان بدل شي، تاسو مخکې ونې ته اشاره وکړه، ونه بدله شي، اوبه بدلې شي، خاوره بدله شي، طبیعت بدل شي، دا هر څه باید هغه احساس هم بدل کړي. نو فکر نه کوئ چې له نوې زاویې تاسو که هڅه وکړئ لیکلی شئ څه؟
زه خپله ما ته وویل چې ما په دې برخه کښې څه تجربې هم کړې دي که نه، خو هغه تجربې ما ته خپله ناکامې ښکاري. یعنې داسې نوې څه نه دي چې خپلې ټولنې ته ارایه کړم، ښه نه دي ارایه کړې که نه، وی به خو ښه نه دي ارایه کړې، ځکه مې د نشرولو هڅه هم نه ده کړې. زه خپله وایم چې که دغه څه په بله برخه کښې سړی ارایه کړي، مثلا که سړی وغواړي د دوی ادبیات وژباړي، که سړی وغواړي د دوی مثلا شعر یې وژباړي، یا د دوی د فرهنګي فعالیتونو په باره کښې معلومات ورکړي. ما یو کتاب باندې کار کړی ده، البته تکمیل نه ده، هغه عنوان چې اوسنی عنوان یې دا ده چې د المان د مفکرینو او شاعرانو خاوره، خو ما د دوی دلته چې څه دي په هغه برخه کښې مې بعضې پېشلاس څېړنې کړې دي، ځینې ژباړې هم دي او ځینې مې راخیستې دي چې دوی څه لري په دې برخه کښې، مثلا د دې نویو مسایلو په باره کښې، مثلا دغه فیسبوک موږ په خپل وطن کې سره ول برخو سره کو دي سره ول قوانين وطن لري څه کوي هغه ګډوډي چې موږ په خپل د مجازي دنیا کې لرو دې دا څنګه مدیریت کړی دي چې ما هدف دغه وځ دی به کار وکم یو بل کار چې موږ دلته په باندې کار کوو البته هغه هم په نیمګړی فاته ده دغه دی المان تعلیمي سیستم چې ده دا د یو سیستم چې فکر کوم په ټول دنیا کې به داسې نه وي دا سیستم ځکه دی بیلابیلې برخې لري مسلکي برخې لري موږ کوشش وکړو په سفارت کې د سفارت مرستیالو یو ډیر وطن دوست سړی و عبدالوها باریان د په المانی باندې ډیر پیز دلته تحصیل کړی و ما د دغه دی المان سیستم باندې کار وکړو د البته دته مویلې و د چې په دلیل ورباله زوی بیا پښتو کومه یو څه برخم پښتو کړی دا یو ډیر لوی کار و دی ما په نظر باندې تر نسبت ډیر زه شیر ولیکم یا دی ادبیات په نور برخه کې کار وکم تخلیقي برخه کې ته دی بدا شي چې دا یو نوی شی وړاندې
کړو سر پرې شک نسته سي په تعلیمي او اجتماعي برخو کې هڅه هم ډیر ضروري دی او مهم دی لیکن ک تخلیقي ادب تراشو د کرکتون کې وای وای کله چې انسان مکان بدل سي ډیر سوالونه ورته پیدا کیږي مثلا فلسفي سوالونه ولې دلته ژوند کوم ولې نور خلک په بل سترګراته ګوري ولې زه د نور غو خوشاله نه یم تر کله به داسې بي سرنويشت روان یم او دا ژوند به داسې روان دا او دې ته ورته په سوالګونو او حتی ک وړې خبري ورسره راوخلو په زورګونو سوالونه شته چې دا ټوله د تخلیقي ادب دروازه د لیکوال شاعر مخته پرانیزي فکر نه کوي چې د غړخته هم تنها تاسو نه د ټول افغانان چې بهر ته راغلي دي دوی ډیر کار نه کوي کچرته دا خبره عمومي زیاده نه کمه یعنی ویلو یا برخه ډیر کار نه کوي زه
سره موافق یم بالکل نګیر نه وي چې تاسو سوي به دوه کوي احساس تغیر کوي نوي حالات نوي ځای خلک ګوري نوي خلک ګوري نوي اړیکه ګوري دا وکهن تاثیر لري چې باید نه وایي دا چې د سړي لیکنه او تخلیق باید کم نشي باید زیات شي زه دا وکهن دغه څه ده یعنی مثبت رول لري دیو شاعر دیو لیکوال په هستونه باندې باید مثبت رول ولري او شاید لیلی هم دغه چې په نورو برخو کې ځان مصرف کړی وو شاید لیلی هم ده
لالم ګل سهار څخه مننه
ل لیکوالو په هانو او هنرمندانو سره مرکه
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونه په دې برخه کې دوه لاندې کیسې لرو د دواړو پیغامونه سره ورته دي لمړی و حضرت عثمان نوري لیکلی ده د دې کیسې نوم دی لاس لټان دا کیسه له شاغلی نوري څخه
د سبا نارای میکاو چې د خونځي مدیر زنګ وواهه د حال احوال ورسته کړل نن وخت راشه چې غونډه لرو ومه منله سبا نارای می پزغر د وکړ له خونی بیرون ووتلم د یخچال ور می پرانست ګلمن برخیده د هندواني و برخه می وخوړه خپل خونی ترنه وتم بوتان می په خوکړه لول کور ووتم سړک ته نږدې شوم موټر څراغونه راکړل لاس می ورکړ و درید او ور پورته شوم لکه مزل ورسته د خونځي تر لوی دروازې ورسیدم موټروان په هیده چې زه کته کیګم پرتر دې چې و پختي موټرې بغل ته و دراوه کرایه می وار کړاو په 2 دقیقو کې د ادارې په ور و نه وتم غونډه پیل دون کې و ادارې لوړان دی پوره چمتواله نیولې و هوا سړه و اسمان وریاز و او داسې ښکارېدل کې جړاتې چې زړه شوی وي ځکه خو لمر سمکه ته نه پریښود سهارنۍ غونډه معمول وه او باید هر ورځ مکړې وای خود نن ورځی غونډه ځانګړې وه. ډالۍ چمتو شوې وې او پر پیاوړو زده کوونکو ویشته کړن لار نیول شوې وه. غونډه ښه ترتیب شوې وه. له لیرې پرتو سیمو ګڼ شمېر میلمانه، مخور، شملور، علما کرام او ځوانان راغلي وو. چمتووالی ښه نیول شوی و. پر پیاوړو زده کوونکو مو ډالۍ وویشلې. غونډه تر پایه ښه روانه وه. د درسي ساعت وخت هم پوره کېده، ځکه غونډه پای ته رسېده او د هر ټولګي زده کوونکي په خپل ترتیب ټولګیو ته لیږل کېده. ورځانۍ کړنلاره مې لاسلیک کړه. ټولګي ته پر لاره سیخ شوم، ننوتم، سلام مې وکړ، حال احوال مې واخیست، د ټولګي فضا مو جوړه کړه، د زده کوونکو پاملرنه مې زده کړو ته کړه. یوه جالبه خاطره مې ورته ولوسته. د ټولو پر شونډو مسکا خپره شوه. سهار یې په مسکا پیل کړ. هیله مې درلوده څو له تېر درس څخه مثبت ځوابونه ترلاسه کړم. پاڅېدم، د کورنۍ دندې له لاسلیک کولو دمخه مې د تېر درس څو پوښتنې وکړې. له دېرشو زده کوونکو یوازې شلو د پام وړ ځوابونه راکړل او زه یې خوښ کړم. په ټولګي کې پاتې نور تش پر نوم زده کوونکي هڅې له کوره راپټېدل. میندو او پلرونو درس ته رالیږل، خو کور کې ترې پوښتنه او تر شا یې څارنه نه کوله. خواشینی شوم. ومې پوښتل، ولې نه زده کوئ؟ ځواب مې ونه موند. په زړه مې ګیلې ننوتې. مایوسه شوم. په پند ور پیل شوم. دوه درې دقیقې مې ورته ارزښتمن ننګ هم ور واچاوه، خو کومه ګټه یې ځکه نه کوله چې د لسو لټانو خولې تړلې وې او منفي ځوابونه یې د کلي کوڅو پر هغو کرکټ ډګرونو څرخېدل چې دوی به پرې خپل ارزښتناک وخت ضایع کاوه او د ازموینې په پاڼه به یې لس ویوکې نه لیکل.
د لاس لټان په نوم د کیسه کې لیکوال د مشخص پیغام د لښتېدو هڅه کړې ده، یعنی وخت مزایا کوي، درس وایي. په دې ډول د پیغام د انتقالېدو هڅې په کلاسیک ادب کې ډېرې کېدې. د نن سبا په لنډو کیسو کې د مستقیم پیغام د لښتېدو هڅې تر ډېره بریالۍ نه وي. د معاصر لنډ کیسې له پیله لیکوالو په کیسو کې دا تغییر راوست چې پیغام لږ په غیر مستقیم ډول تر لوستونکو ورسوي. وسنې لند کې سید نو لسمې پیړۍ په لمړیو کې ولیکل شوې. دا کې د امریکایي لیکوال ادګار آلن پو او روسي لیکوال نیکولای ګوګل له هڅو سره پیل شوې. وروسته بیا ګي دومو پاسان او انټوان چخوف دا کې لا پسې هنري کړې او تر نن پورې په دې کیسو کې د جوړښت له نظره خورا لږ او د تاثیر شیندلو د لارو چارو د موندلو له پلوه داسې تغیرات پکې راغلي دي چې لیکوال هڅه کوي چې خپل پیغام د کرکټرونو د اعمالو له لارې په غیر مستقیم ډول تر لوستونکو ورسوي. که پلار ماشوم ته ووایي چې کتاب ولوله، ستر شخصیت به له تا جوړ شي او ژوند به دې ښه شي، دا خبره د ارواپوهانو په نظر اغیز نه کوي او ممکن یو نیم ماشوم عکس العمل څرګند کړي، حتی له کتابه یې زړه تور شي. خو که چیرته پلار کتاب راواخلي او کتاب مطالعه کړي، ماشوم په خپله د پلار په څیر کتاب رااخلي او شاید دا ماشوم د ژوند تر اخره ډیر کتابونه ولولي. د زما غوندې نه شي په نوم د ځوان کیسه لیکوال عطاولا جواب په کیسه کې هم پیغام د زده کړې اهمیت دی. له دوی څخه مننه کوم چې دا کیسه یې په خپل ژغ پر ازادي راډیوي مجلې پروګرام لورولې ده.
لار به مې تل سار وختي له کوره وته او د شپې نا وخته به راتله. زه نه پوهېدم چې هغه څه کار کوي او نه هغه راته ویل چې په څه اخته دی. ما به ډېر کم لیده، کله کله خو به مې په ورځو د بابا مخ نه کاته. کله به د شپې تر ناوخته ویښ پاتې کېدم تر څو بابا راشي او زه یې ووینم. هغه چې بار وخت راغی نو په تور مخ به یې ستړیا وه. بابا به می یو خبر را ته زیاته کوله، سبق وایا یوازې سبق. نن پنجشنبه وه، زه د ښوونځي مخته له یو څو ټولګیوالو سره ودرېدم. مومن وویل، نن د پټشنبې ورځ ده، په مکتب کې به نو څه وکړو؟ جبار، قهار او شوخ سپی خو سمدلاسه وویل، سیند ته ځو لمبا ته. مومن زه له لاسه ونیولم، راځه راځه هره ورځ مکتب، نن خدا خوند هم وګوره. زه په اووم ټولګي کې دریم نمره ومه، هیڅکله له ښوونځي نه وم پټ شوی. د مومن د خوند خبرې مجبور کړم چې ورسره روان شم. ټول پنځه نفره شو، اول باید ښار ته تللی وی او له هغه ځایه سیند ته. له بیروباره په ډکه کوڅه کې روان و، څوک یو خوا تلل او څوک بل خوا. زما تر څنګ یو پملا کړوپ سړی چې یو لویه بوجۍ په شا کړې وه، واړه واړه زنګېدلي قدمونه اخیستل تیر شو. زه یې په سیال شوم، پملا مات سړی بوجۍ یو لویې موټر ته پورته کړه او بیرته را روان شو. خو د مخ په لیدوی زما له پخو ځمکه لاړه، پر بدن مې لړزه کېناسته. مومن له لاسه کش کړم، راځه کنه، زما له خولې ووتل بابا مې. پلار مې له ما په څو مترۍ کې تیر شو، یو دوکان ته ورغی، د تیر په څیرې لوی بوجۍ ته ملا تکیه کړه چې پورته یې کړي. ما ور منډه کړه، له لاسو مې ونیوه، بوجۍ پریښوده، غاړه مې ترې تاوه کړه، هغه له ځانه لرې کړم. زما ډنډ سترګو ته په کتو شو، خو ما د هغه په مخ د روانو خولو ننداره کوله. پلار مې وویل، ته دلته څه کوې؟ ته خو باید په مکتب کې وای. ما ژړل، بیا مې ترې غاړه تاوه کړه، بابا دا کار مه کوه، هیله کوم خیر دی. هغه له ځانه پورې وهلم، په دواړو لاسو یې زما مخ ونیوه، تا ته وایم ته باید اوس مکتب کې وای. خو ما څنګه پلار ته ویلی وی چې پټ شوی یم؟ زړه مې لوی کړ او ورته ومې ویل، نن مې غوښتل مکتب ته د نه تلو خوند وګورم. پلار مې کلکه سپیړه راکړه، مخ مې لکه اور چې واخلي، د خولې مې اخ هم ونوت. اول ځلو چې پلار مې داسې گزار را باندې وکړ، سمدستي د ښي غوږ ونیولم. ما هم همدا خوندونه کتل چې اوس مې دا حال دی. د مکتب په معنا نه پوهېدم، اوس چې پوه شوی یم نو تا باید پوه کړم. دا د اول او اخیری ځل شو، بیا پټ نشي، بیا پټ نشي. زما اوښکې روانې وې، بابا جیب ته لاس کړ، شل افغانۍ زما د شنو جامو په مخامخ جیب کې راکېښودې. زر ځان مکتب ته ورسوه، هله زویه ته باید ما غوندې نشي.
د خبرونې پرې وروستیو کې د ډیورنډ له کرښې وراوړو. په لنډې کوتل کې د پسرلي پر مهال د یوې دودیزې میلې په اړه معلومات له تاسو سره شریکوو. دا میله هر کال ځایي خلک په خپل شخصي لګښت جوړوي. د سیمو اوسیدونکي وایي دا میله چې درې ورځې دوام کوي له تیرو اویا کلونو راهیسې جوړیږي، او د سیمه ییزې موسیقۍ د ږغولو تر څنګ پکې دودیز خواړه هم پخیږي. په دې میله کې چې ځوانان، سپین ږیري او ماشومان راټولیږي، ټوکماران ټوکې ټکالې کوي. زموږ همکار بصیر الحق عادل د دې میلې راپور چمتو کړی دی. دا راپور د موسیقۍ په ژغ پیلیږي.
په په قبایلی پښتنو کې تر ډیره بیلابیل روایت ته چې دوی په بیلابیلو سیمو کې میلی جوړوي، لوبي کوي او موسیقي غږوي. لپولی اخوا د لنډی کوتل سیمې حیدری کندو کې لتیرو او یا کلونو راهیسې ځایی خلک هر کال میله جوړوي. په دې میله کې بیلابیل دودیز خواړه پخیږي، موسیقي پکې غږول کیږي او ټوکمارام پکې ټوکی کوي. میله کې ځوانان، سپینګیری او ماشومان برخه اخلي، خو انجونو او میرمنو ته پکې د ګډون اجازه نه ورکول کیږي. ځایی خبریال او د سیمې اوسیدونکو مینوال شینواره چې د میلې ګډونوال د ازادي راډیو ته وویل، دا میله چې د ځایی خلکو د مینې او روایتو د ژوندۍ ساتلو ښکارندوی کوي، خلک پر خپل شخصي مصرف جوړوي. نوموړی وایي،
او یا کله کېږي چې زموږ د سیمې ځینې مشرانو دغه د میلې چې موږ شینواري ورته جنګی وایو دغه لړۍ روانه کړې وه، د دې لپاره به چنده کوله چې کوم شتمن خلک دي په سیمه کې، هغوی نه به چنده راټولوله او دغه ضروریت به په پوره کوله. په دغه کې ځوانان، سپینګیري او ماشومان ګډون کوي. په یوازې نارینه وو ته اجازه دي، ښځینه وو ته پکې اجازه نه وي. بل په دغه کې زموږ چې کوم د شینوارو روایتي خوراکونه وي، هغه یې پکې موسیقي پکې تر درې شپې درې ورځې پورې روانې، او بل په نور قومونو باندې پابندی نه چې ګنې صرف دا شمار نه د کې فریدی، حتی چې په خبر نم پکې خلک راځي خاریان.
که څه هم سیمه کې له تیرو څو کلونو راهیسې جګړې وي او خلک د جګړې له اوره بیلابیلو سیمو ته په تیښته و، خو ښاغلی مینوال وایي لا کرارۍ سره یو ځل بیا د سیمې سپینګیري، ځوانان او ماشومان راټول شوي دي او دا میله جوړه کړې ده. هغه وویل پر قبایلی پښتنو تر ډیره د ترهګرۍ تورونه لګول کیږي، خو په دې ډول میلو سره دوی دا په ډاګه کوي چې پښتانه پر مینه، سوله او ټیکاو مین خلک دي.
پښتنو باندې په قبایلو باندې ډیر بد حالات تیر شوي دي، خو زموږ د قبایلو وسم دغه د مینې چې کوم روایت دا یې برقرار ساتلی، هغه سختو حالاتو کې زموږ دا میله به جاري وه. او په دې سره خو یو ښه پیغام موږ ورکوو د نړۍ هغه قوتونو له، هغه که داخل دي که بهر دي، چې په قبایلو باندې به یې تورونه لګول چې قبایل ترهګر دي، دهشتګر دي. خو په داسې میلو سره، داسې پروګرامو سره موږ هغوی له پیغام ورکوو چې قبایل امن پسنده خلک دي، میلمه پاله خلک دي، میلمه ته خوشحالهږي، د امن دپاره دغسې میلې جوړوي.
ښاغلی مینوال شینواری وایي یا د میله کې د بیلابیلو قبایلي سیمو پښتانه برخه اخلي او خوراک څښاک پکې هم وړیا وي. هغه وایي د میلې د جوړېدو یو لامل دا هم دی چې د سیمې خلک د کمزوري اقتصاد له امله لرې سیمو ته په میله نشي تللی، نو د تفریح لپاره هم دلته راټولیږي او درې ورځې میله کوي.
دا په هر پسرلي موسم کې زیاتره خلک داسې چې بې وسه وي، هغوی د کالام یا سوات یا ناران تګ وس نه لري چې لاړ شي اولته د خپل سیلګری هغه تنده ماته کړه، نو هغه غریب او بې وسه خلکو پر دا خو ځای دی، یخ موقع ورته چې په دغه کې دوی تنده ماته که سیل پکې وکړه، موسیقي پکې واوري، خوراکونه پکې وکړه.
که څه هم دا میله له تیرو لسیزو راهیسې جوړیږي، خو په ځینو پښتنو میشتو سیمو کې داسې دودیزې میلې او عنعنوي لوبې شته چې له پیړیو پیړیو راهیسې ترسره کیږي. په دې وروستیو کې چې د تګ راتګ وسایط ډیر شوي او له یوې سیمې بلې ته په سفر کولو کې اسانتیاوې رامنځته شوي دي، پښتانه تر ډیره په پسرلي، نوي کال او د اختر په ورځو کې له یوې سیمې بلې ته د تفریح او میلو لپاره ځي.
همدې راپورت سره دا خبری مجله سرته رسیږي. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. خدای مو مل.
نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے ت
شوم خود نصیب بدل وم ده قبل وم خود نه نصیب بدل وم ده قبل وم خود نه پیاله نسکور وم ده تشوم خود نه پیاله نسکور وم ده تشوم خود نه تقدیر زولن دی دی جانا ترکو چیڑما تقدیر زولن دی دی جانا ترکو چیڑما تقدیر زولن دی دی جانا ترکو چیڑما زندان نڑو زندان نڑوم دے تیروں خود نہ پیالے نسکوروں دے تشوم خود نہ پیالے نسکوروں دے تشوم خود نہ نصیب بدلوم دے قبلوم خود نہ نصیب بدلوم دے قبلوم خود نہ پیالے نسکوروں دے تشوم خود نہ پیالے نسکوروں دے تشوم خود نہ سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے تندیا مت وم دے لگوم خود نہ تندیا مت وم دے لگوم خود نہ پیالے 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 نسکور وم تشوم خود نہ پیالے نسکور وم تشوم خود نہ تشوم 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 خود نہ خود نہ خود نہ خالق میں کا کرے سجدے تنا دا پیدا کرے تندیا مات وم دے لگوم خود نہ تندیا مات وم دے لگوم خود نہ چہر میرا تزما ستا جلوا پکے بلے گی دیار دی تصویر خالا رو میں خود نہ رو میں خود نہ رو ہیروم 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 خود نہ 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 خود نہ خود نہ خود نہ
دیار د تصویر خالا هیرو ما خود نه پیاله پیاله نسکور اوم د تشو ما خود نه پیاله نسکور اوم د تشو ما خود نه